خندونو ناخوالو اړوند موضوعات او زه ډېر د آرامش احساس کوم چې وکولی سم د افغانستان بدبخته او هغه ډېر پایماله طبقه چې متاسفانه اوس جوړه سوې ده، ځینې هغه زموږ بدبختې ښځې دي. او کله چې زه د ښځو په اړه باندې که هغه طبي دوی د صحت په اړه وي، که د دوی د غږ د پورته کولو په برخه کې، هر هغه څه چې میرمنو ته، یعنې په کل کې په هره برخه کې زه لیکنې کوم، فعالیت لرم، خو په خاص ډول چې و ښځو دپاره یو څه وکړم ولای سم ماته ډېر د خوشحالۍ او آرامش احساس راکوي.
که دا راته ووایه چې د لیکلو په محتوا کې دې څومره تغییر راغلی، هغه لیکل چې تاسو په افغانستان کې کول او اوس یې په جلا وطنۍ کې کوئ څومره توپیر دی؟
واقعا باید ووایم هغه څه چې موږ په کښې کې 24 ساعت مو فعالیت درلودی، البته په رسمي ډول باندې 8 ساعته به موږ کار کوئ په هغه موضوع باندې، هغه ډېر څه اسانه وه، ځکه چې موږ به په رسنیو کې کار کول تیار آماده به، یو رپورټ یو څه به موږ به خپرول. خو داسې څه چې زړونه مو ماتی په بدبختیو کې ژوند کوو، د ډېرو مشکلاتو سره، دلته که صحي مشکلات یې که اقتصادي مشکلات یې که ورځنۍ یې که ټولنیز یې، موږ ډېر مشکلات لرو دلته. نو تاسو خپله فکر وکړئ چې د انسان پر روح او ذهن باندې څومره هغه منفي تاثیرات لري، او څومره انسان کولی شي چې په دې شرایطو کې په ښه کوالټي باندې لیکنې وکړي. او که معلومه خبره ده چې منفي اړخ ته سوخ کیږي، یعنې هر څه مو، موږ هغه وخت ډېر فعالیت درلودی او هغه څه چې موږ په رسنیو کې فعالیت کوئ هغه مو سمدلاسه را اخیستل، صفحو دپاره مو هم هغه استعمالوله. اوس معلومه خبره ده چې موږ رسمي ډول فعالیتونه نه لرو، یوازې د خپل زړه د هوساینې دپاره که هغه هم موږ بېکاره سو او د ژوند د ناخوالو څخه، د ژوند د مشکلاتو څخه یو څه وخت موږ وکولی سو چې را وکاږو. او معلومه خبره ده چې دونه مشکلات یو څوک لیدلي جلا وطني د کارونو څخه یو نیم کال څخه ډېر فاصله یې درلودلې، معلومه خبره ده یو څه پر هر اړخ باندې منفي تاثیرات لري. دغسې زموږ پر لیکونو او رسنیز فعالیتونو باندې هم منفي تاثیرات یو څه کړي.
بله، دا څرګند حقیقت دی چې په افغانستان کې مو خپل کار له لاسه ورکړل، دفتر مو له لاسه ورکړل، هغه د لیکنو زمینه برابره وه، هغه ټول لاړل، پامه خبر لوله پا شول. دا راته وایي چې ټولنیزې رسنۍ څومره غنیمت دي چې بیا تر یو حده پورې له دې لارې څخه خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړو.
زه واقعا ډېری وخت باور وکړئ زه شکر کاږم چې بس شکر چې همدغه اجتماعي رسنۍ سه، ټولنیز رسنۍ سه، چې موږ کولی سو خپل غږ تر یو ځایه پورې ورسوو. او الحمدلله شکر دی چې موږ تر یو حده پورې زموږ وطنوال دوی ته لاسرسی لري او دغه نه دي پربند سوي، او دا ډېره غنیمت ده بېخي تر ډېره حده پورې. او زه ډېره خوشحاله یم چې هم زموږ وطنوال ورته لاسرسی لري، هم موږ کولی سو تر یو حده پورې خپل د وطنوالو غږ پورته کړو، خپل غږ پورته کړو او خپل فعالیتونه پکښې ترسره کړو. او هغه څه چې ممکن کو دا هم نه وای، امکان بې درلودلی چې په یو کال کې هغه څه چې موږ ټول کړي و زموږ د یاده وتلي وای. خو بس ډېره خوشحاله یم چې دغه ټولنیزې رسنۍ شته چې موږ پکښې کې تر یو حده پورې کولی سو خپل فعالیتونه پر مخ بوځو، هم کولی سي چې لیدونکي او اورېدونکي ګټه ورڅخه واخلي، او هم موږ کولی سو چې خپل فعالیتونه پکښې کړو.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې د ټولنیزو رسنیو په ارزښت باندې څه ناڅه رڼا واچوله، که دا راته واضح کړئ چې په اوسنیو شرایطو کې چې بل هیڅ لاره نسته، دا د ټولو خلکو په تېره بیا د مېرمنو لپاره څومره یوه ګټوره لاره ده تر څو خپلې ستونزې پورته کړي، خپلې لاسته راوړنې وړاندې کړي نورو مېرمنو ته، او حداقل نورو ښځو ته روحیه ورکړي چې بالاخره به هر څه سم سي.
دقیقا زه په دې باندې باور لرم، که څه هم متاسفانه په خاص ډول په کندهار کې ډېری ښځې د فیسبوک او د انسټاګرام او ټویټر د دې شیانو سره تر ډېره حده پورې لاسرسی نه ورته لري، خو زه خوشحاله یم. باور وکړئ ډېر واټسپي ګروپونه جوړ سوي دي چې دا هم یو د ټولنیز رسنیو څخه شمېرل کېږي، او دوی کولی سي خپل مشکلات یو د بل سره شریک کړي. خو تر یو کچه پورې ځینې کولی سي د فیسبوک د لارې هم، خو که د افغانستان په سطحه وګورو ډېری مېرمنې شته چې کولی سي چې د فیسبوک د لارې یا هم د ټویټر یا انسټاګرام، خو په خاص ډول د ټولنیزو رسنیو د لارې، د ګوګل د لارې ریسرچ وکړي، خپل دپاره معلومات راټول کړي، بېرته یې وکولی سي خپل په دغه ټولنیزو رسنیو کې ورڅخه استفاده وکړي، ریسرچ څخه، د خپلو لیکونو څخه، د هغه معلومات چې راټول کړي دي بېرته په اسانه طریقو سره د واټساپ د لارې نورو مېرمنو ته ورسوي، یا هم د فیسبوک د لارې نورو مېرمنو ته ورسوي. ډېره ګټوره تمامه سوې ده، او زه خوشحاله یم بیا هم چې ټولنیزې رسنۍ شته او موږ کولی سو تر ډېره حده پورې ورڅخه کار واخلو.
بله، که راسو بېرته د تاسو شخصي ژوند ته، دا راته وایي کله چې تاسو پاکستان ته کډواله شوئ، په افغانستان کې څه ډېر زیات یادېږي، په څه پسې له حده زیات خفه یاست او شیبه مو له یاده نه وځي؟
باور وکړئ یو له هغه کارونو څخه چې فعلا زه دغه یو دوه درې ورځې کېږي چې پاتې یو نیم کال زما ته د ایډیت او دوبلې دپاره د ایم ایس ایف یا د بیپول ډاکټرانو څخه ځینې د دې د کړنو فعالیتونو کلیپونه راستول سوي دي د کار کولو دپاره په دې برخه کې. او زه واقعا ډېره خوشحاله یم، یعنی باور وکړئ سره د کورنۍ، سره د دونه مشکلاتو، سره د دونه ناخوالو زغملو څخه، او زه واقعا یو رقم یو ښه حس راکوي. باور وکړئ تر ډېره حده پورې زما پوسټ په واټساپ کې دغه چې زه په دفتري ماحول پسې، په کار پسې زه ډېره خوابدې سوی یم. هر هغه څه چې تر ټولو ماته ډېرې یادېږي، زما همکاران دي، زما رسنیز فعالیتونه چې د همکارانو تر څنګ مو یو د بل د مرستې په واسطه ترسره کوله، یو جمع مو درلودل، یو د بل تر څنګ به ناست و، موږ به کار کول. واقعا تر هر څه دغه څه ماته ډېر یادېږي او دا څه مې ډېر ضروري. او باور وکړئ که د افغانستان حالات سم سي، او برته موږ وکولای سو چې خپل هغه دفتر مو، خپل هغه کارونه مو، خپل هغه همکاران مو، موږ وکولای سو خپل وطن ته خدمت وکړو. زه خپل وطن د نړۍ پر هیڅ هیواد نه ورکوم، او هغه ماحول، هغه حالات ماته تر هر څه هر څه ډېر ارزښت لري. خو په دوهم قدم کې ښاري ماحول ګرځېدل، ځینې وخت د تفریح ځایونو ته تلل، ځینې وخت رستورانت ته د کورنۍ سره تلل، موږ ته یادېږي او ځورونکي دي موږ ته چې موږ خپل په هیواد کې نه یو، خپل د تفریح ځایونو څخه خوند نسو اخیستلی، خپل د دوستانو سره نه یو، خپل د خپلوانو سره نه یو، موږ نسو کولای خپل په افغاني ماحول کې خریداري وکړو، بازار ته ولاړ سو، خپل په ژبه د خلکو سره وغږیږو. دا څه دردونکي دي او ماته ډېر را یادېږي.
د افغانستان سختو شرایطو په یو شمېر میرمنو باندې دومره بد حالت او قید چاپیریال راوستلی چې دوی له ګڼو فعالیتونو سره د خپل نوم له یادولو څخه هم ویریږي. یوه افغانه میرمنه چې تازه کډواله شوې خپل نوم نه یادوي، خو وایي دا مني چې مسافرت ډېرې ستونزې او ناخوالې لري، خو له دې ټولو سره د مبارزې لومړۍ لاره د قلم کارول او لیکل دي. دا وایي چې اوس یې له بهر څخه له یو پوهنتون سره آنلاین تدریس پیل کړی دی.
آنلاین پانتون سره همکاری لرم، یعنی تدریس کوم هلته، او زمنن لیکنه کوم. ما کتاب د کار لاندې ده، د شعرونو ټولګه مې ده، بل کتاب باندې کار کوم چې د ښځو په اړه باندې لیکم. دغه بوختیا ده په مسافرت کې ورسره هم لږ زره درس وایم.
ډېر ښه. د کتابونو نمونه دې راته اخلي چې کوم کتابونه دي او څو فیصده کار خلاص دی؟
نمونه خو به پاس درته واخلو. دا یو کتاب خو مې چې ده د ښځو د ژوند بهر د افغانستان کې، او شیری ټولګه مې څه ده تقریبا د شپږو کلو لیکنې دي. زما په مسافرت کې مې بیخي زخ زیات مې پکې ولیکل، نو تکمیل مې تقریبا اوس کړل.
دا نو والی د کتابونو نمونه دي، نه راته اخلي خپل نوم دي، نه راته اخلي په دې کې څه کیسه ده؟
دا تر یو وخت پورې بیا به انشاءالله نوم هم درته واخلم او د کتابونو نمونه به هم درته واخلم. دغه بعد اغېز چې دغه بدلون په مونږ باندې وکړ، تاسو باور وکړئ تر اوسه پورې ماکس نه ده اخیستی چې زه خپل کینم او زه خپل یو هاکس واخلم او د خپل فعالیتونو او د خپلو کړنو. واقعا دا ډېره سخته ده. د ورځې چې زه تقریبا لس پنځلس تماسونه د ښځو سره زه لرم، تاسو باور وکړئ چې دومره بد اغېزه کوي په چا باندې.
زه همدې پوښتنې ته راځم، همدا څومره تاسې ځوروي؟
تصور یې بیخي ګرانه ده، ګرانې چې په اړه یې فکر کوي چې زه څوک وم، زه څوک شوم، او زه ولې اوس فعلاً د کوم حالات کې ته ورسېدم. موږ چې څومره کار وکړو، خدمت وکړو، زموږ ولس، زموږ ملت جنګ ځپلی وله، زموږ وطن کار و درس و خدمت ته ضرورت لري او ضرورت یې درلودو.
بله، روزو دې ته یو شمېر میرمنې چې کله دوی مجبوره سوي چې دوی کډوالۍ ته مخه کړي، نو ډېر زیات ځان ځوروي او په عامه اصطلاح یو رقم ګوشهګیري سوي دي. که څه هم دوی قلم میرمنې دي، دوی کولای سي لیکل وکړي او په ټولنیزو رسنیو کې خبري کړي که بل ځای نسي کولای، مګر دوی دا کار نه کوي. ل خپلو تجربو غوته څه وایي؟ آیا په یو کنج کې کېناستل او جګرخونی کول چې دا والي د سیسول هغه والي سیسول دا ښه ده، او که قلم راپورته کړي بیا یو څه ولیکي، هم خپل پام غلط کړي او هم خلکو ته ګټور تمام سي؟
تاسو خو ټکو ته اشاره وکړه. ګوره، لیکنه څه کوي؟ یو هغه لیکنه دي چې ایجادیات دي، چې خپل یا شعر لیکي یا داستان لیکي، د څه شی لیکي چې کاغذ خپرایم ستونزه نه جوړیږي. طبعا که ته د یو نظام او وضعیت ته لیکنه کوې، که ته پرتلیزه لیکنه کوې، یا د ښځو د وضعیت لیکنه کوې، یا د یو سیاسي جریان سره ته هم فکره یې ته لیکنه کوې، هغه د تا په لیکنې باندې، د یو ښځو په لیکنې باندې اثر لري او تاثیر لري. د هغې خپرول وخت غواړي، خپور به سي ځینې ځایونو کې به هغه خپور سي، هغه دومره اساساتونه بیرته راپاروي د مثبت تاثیر نه منفی اغیزه به ډیره کتاب باندې ذکر کوم د دومره لستونزو سره مخه یم دې لپاره چې کوم منابع زه غواړم کوم کتابونه چې زه ورته ضرورت لرم کوم معلومات چې زه ورته ضرورت لرم هغه کومه شرایط چې په داخل د وطن کې مهیا وله دلته خو نسته نسو کولای چې اوس کتابونه چې دي انټرنیټ کې نشته مرکو ته موږ ضرورت لرو کوم هغه وضعیت ته چې غواړو چې داخل نه باید واخلو سړی باید عمل ته یې یو لیکنه پی وکړي یو ریسرچ پی وکړي هغه امکانات نشته بیرون او دغه وضعیت دومره بد اغیزه یې کړی ټولو باندې ما در ډېرې چې هغه د ټولو احساسات یې له ما نه واخیسته زه چې دومره باجرات وم زه چې دومره فعال وم نو زه د نورو خویندې به هم داسې انګېرم چې په ټولو باندې دغه دومره بد اغیزه یې وکړله بله مفکوره چې خویندو ته ذهن ته ورغلله او درس ورنه واخیسته ګویا دوی وایي چې موږ ته هر څه وکړو بیا هم داسې هېڅ کېږو دغه د مونږ د شل کلنه مزل د مونږ دومره تاریخي فعالیت
یو خوب ښي د کتاب په سطحه لیکل دي چې هغه رښتیا هم قوي سرچینې غواړي چې هغه په بهر کې نسته یو هم داسې لیکل دي چې ته هم ځان پرې مشغولوي او هم یو څه دغسې لیکنو باندې ځان مصروف که ښه به وي او که بېکاره کینی
یعنی که خویندې هر چې ریزي که هغه هر مسلک لري هغه به بیا هلته له یوې نقطې نه شروع کوي که هېڅ نه وي هغه ژبه او قانون باندې به ځان پوهوي بیا به خپل فعالیت شروع کوي که ښځې شعر لیکي که داستان لیکي که نور څه لیکي چې دوی خپروای سي چې هغه هغه ایجادیات دي چې یو څوک یې کوي خو چې احساس دې وژل شوی وي او دومره ذهني بوج در باندې وي د خپل د ځوان دومره د تا ژوند په خطر کې یو څو رقم ووتلې دغه تراجید چې په هر انسان باندې راځي اولاد فامیل په مشکل کې لا دوستان هلته په ستونزو کې نو دا طبعا چې هغه انسان نه ټول هغه عاطفي حس یې ورنه اخیستی هغه رواني وضعیت نه اجابوي دا یو څه ولیکي که یې هم لیکي شاید هغه څه چې غواړي ونه اوسېږي
څه مشوره لرې هغو مېرمنو ته چې د دوی په خبره سختې په تنګ دي څه وکاندې په غربت کې په مسافرت کې
هر وضعیت کې چې انسان یوازنۍ لاره څه زور نه تجربه لرم هغه بیرته مطالعه ده بیرته رغونه ده سړی خپل فکر بیرته ورغوي نو څه هر څومره فشار وي سړی باید توکل په الله وکړي او خپل ځان دې بیرته ورغوي مطالعه دې وکړي له هغه چورت وهنې نه ټول ورځ کښېني په دې باندې فکر وکړي چې باید زه څه وکړم زه څنګه سوم دغه منفي افکار دې له ځانه لرې کړي او مطالعې ته دې رجوع وکړي چې تر څو بیرته فکري وضعیت یې لږ سم شي
بله درته وایي چې په افغانستان کې په څه پسې ډېره زیاته خفه یې او هر کله در یادیږي حتی تر دې پورې چې په ژړا کوي دي
د افغانستان هر هغه څه مې چې یادیږي واقعا زما ژړا راځي همدا اوس د موږ هغه ټول ارزښتونه د موږ ملي سرود د وطن خاوره د ما د خلکو د ولس هغه مینه مې هېڅکله نه هېرېږي چې کله به یې موږ په خپل وطن کې درلودله او هغه ارامښت چې موږ په خپل وطن کې درلودله هېڅکله په هېڅ دنیا کې نه لرو هیڅ چیرې هغه نه پیدا کیږي او واقعا د افغانستان هر څه پسې خپه سوی یم د افغانستان د خاورو پسې خپه سوی یم هغه فضا چې د ښځو لپاره او تعلیمي فضا و د کاري فضا و هغه فضا مې ډېره یادیږي او د هغې فضا پسې ډېره خفه یم
ډېره زیاته مننه ژوندې سلامت اوسئ
مننه تاسو
درنو دوستانو په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو موږ هڅه کوو چې داسې خبرونه جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لاره پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړئ موږ ته پیغام پریږدئ د واتساپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه یو دا مونږ نن نه خبرونه تر بیا هي چاري
لمن یماچ ہتن رے لتا سی تمہ گی لمن لمن یماچ ہتن رے غم جن سدا سے سوسم خود من یماچ ہتن
نے آزادی ملما د ازادي ملما پروګرام ته شرغلاست نن په دې پروګرام کې له یو خبريال سره خبرې کوو چې دایي مسایل ته په کومه سترګه ګوري ده په نظر ابتکار یعنی څه او یو مسلکی خبریال څنګه موضوعات په جالب انداز نورو ته بیانولی سي؟ ذبیح الله غازی له هغو خبریالانو دی چې د جنګي راپورونو تر څنګ یې د افغانستان د طبیعي ښایستونو نندارې ته خلک رابللي او ښایسته ویډیوګانې یې لا هم پر ټولنیزو شبکو خپریږي. ذبیح الله غازی د ازادي میلمه پروګرام ته شرق لاست. په پیل کې دا راته ووایاست چې څومره وخت کېږي له افغانستانه جلا وطنه یاست؟
ډیره مننه سالی صاحب، تاسو ته او ستاسو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. تقریبا دوه نیم کاله پوره کېږي چې زه افغانستان نه راوتلی یم. 2021 کال د اګست په 19 باندې زه افغانستان نه راوتلی یم او تر اوسه همداسې جلا وطنه یم. نو وطن خو د هر چا یادیږي، وطن وطن دی، داسې څوک نشته دی چې هغه د وطن د غېږې نه لري او هغه خپل وطن یاد نه شي. نو همیشه مې یادیږي او سخته ده. د مسافرۍ ژوند یو څه سخت دی، ځکه د خپلې کورنۍ نه، د خپل وطن نه، د هغه دوستانو نه چې تالته ماشومتوب تیر کړی، ځواني دي، نو سخته ده. نو وطن، خلک او ورسه مې ډېر یادیږي.
کله چې تاسو تازه افغانستان وتلی وئ، د وطن کیسې مو کولې، هوا ته تاسو وژړل، نو تقریبا ویلی سم چې د هر افغان وطن یادیږي. بیا څومره زیات وخت چې په بهر کې تیروي، هغومره نور دې پسې وطن یادیږي. زیات دې د وطن څه یادیږي؟ خواړه، خپل خپلوان، هغه سیمې چې تاسو هلته سفرونه کول، یا خپل کار چې په هماغه ساحه کې مو کاوه؟
سالی صاحب، تر ټولو ډیر چې زما یادیږي هغه احساس چې ما په خپل وطن کې کاوه او مالته خبریالي کوله او د خبریالۍ نه مې څومره خوند اخیسته، هغه داسې یو احساس و چې هغه زل دلته په مهاجرت کې نشم پیدا کولی. زه دلته هم خبریالي کوم، خو هغه څه چې هلته ما حس کول د ټولنې سره، د خلکو سره، د ټولنې د هر وګړي سره مې تماس و او هر څه مې په خپلو سترګو لیدل، د خپل هغه خړې خاورې، خو مقصد زه د خلکو سره په اړیکه کې وم، هغه مې ډېر یادېږي. خپل دوستان، وطن، نورستان مې ډېر یادېږي چې زه به پار کال څو ځله نورستان ته تللم، یا به ختیځ نورستان ته، یا به مرکزي نورستان ته چکر ته به تللم د خپلو دوستانو سره، هغه مې یادېږي. خپله کورنۍ او خصوصا خپله مور مې ډېره یادېږي چې هره شپه زه ورسره غږېږم او زه پوهېږم چې هغه څه احساس لري، او مور مې پوهېږي چې زه څه احساس لرم، خو بس یو بل ته ډاډ ورکوو.
بالکل، وطن خپله داسې ده لکه مور. نو هم خپله مور د چا یادیږي، هم وطن یادیږي چې هغه هم د مور حیثیت لري. غازی صاحب، هغه کسان چې تاسو یې نړۍ ته آواز رساوه، بېلابېلو کلیو ته تاسو سفرونه کول د یوه فعال خبریال په حیث، آیا هغه کسان اوس هم در سره په تماس کې دي او دا تمه لري چې تاسو یې بیا هم ستونزې تر نړۍ پورې ورسوئ، د نړۍ تر غوږونو؟
سالی صاحب، یو خو زما ژوند داسې تیر شوی دی چې زه تر ډیره د خپلې سیمې لکه د مشرقي ادارې ولسوالۍ داری سیمې د خلکو سره په تماس کې وم. ډیر کله کوشش کوم چې د هغه خلکو سره زه په تماس کې واوسېږم. مثلا د 8-9 ورځې مخکې په واټساپ کې یو پیغام راغی چې دا د نورستان د کانتیوا د درې نه یو ځایي سړی و چې موږ ورسره هلته 2 شپې تیرې کړې وې، او ما په دغه کانتیوا دره باندې گزارش کو. نو هغه ما ته زنګ وو په واټساپ کې، ما ته پیغام راولېږه چې زه پلانې نورستانه یم او زه غواړم تا سره خبرې وکم. نو خبرې مې ورسره کولې، ویل چې ته یو ځل راغلی وې په 10 کالو کې، موږ ته یو خبریال راغی او هغه چې دلته بلد شو نو جمهوریت سقوط شو او ته لاړلې. ډیرو خلکو سره زه کوشش کوم چې په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک کوشش کوي چې ما سره تماس کې اوسېږي. خو هغه څه چې ما په وطن کې کار کولای شو، خبریالي مې کولای شو، مسائل مې راسپړلای شو، نو هغه د لرې نه سخته ده. نو ډیر کله کوشش کوم چې د هغه خلکو سره همیشه په تماس کې اوسېږم، ځکه دا مسابری به تر ټولو عمره نه وي چې زه به د وطن نه لرې ما، او زه غواړم چې د هغه خلکو سره بیا په تماس کې شم او بیا ورشم، بیا هغه مسائل رپورټ کوم، هغه ستونزې چې په وطن کې دي، هغه مسائل چې د لرو پرتو منطقو خلک ضرورت لري، هغه باید گزارش کوم. خو یو غټ مشکل چې اوس وخت کې شته دی، هغه دا دی چې دا ستونزې چاته وي؟ لږ تر لږه که په جمهوریت کې یو څه مسلې وي، نو هغه به دې وویله، د چارواکو نه به دې په نظر واخیسته. اوس مشکل دا دی چې نه خو د طالبانو حکومت خبرو ته زریږي او نه پیسې شته وطن کې چې کار وشي، نو دا یو غټ مشکل دی. او همیشه غواړم چې د ټولو خلکو سره په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک غواړي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې یا په ټلیفون یا آری ممکنه لارې نه ما سره تماس کې اوسېږي، نو زمونږ رابطه تر ډیره برقراره ده.
غازی صاحب، تاسو بیلا بیلو شایسته سیمو ته سفر کول، لکه مخکې چې مو د نورستان یادونه وکړه، ګڼ داسې خبریالان په سیمه کې اوس هم شته چې دغه ډول سفرونه نه کوي، که سفرونه کوي هغه شایستونه د کمرې په لینس باندې نه ثبتوي. دا علت څه دی؟ یعنی دوی فکر کوي چې تاسو فکر کوي چې دوی ته دغه شایستونه نه معلومیږي، او لیدی فرق لري او که نه دوی د چا خبره لټي کوي؟
زه په 2018 کال کې اول ځل نورستان ته لاړلم، او ما د نورستان قصې د یوې هفتې لپاره چې ما اته گزارشونه ما وکړل، بیلابیل مسائل، مثلا ډیر خبریالان چې به نورستان مرکز پارون ته یوازې لاسرسی و چې خلک لاړ شي، هلته چې به لاړل نو هغوی به په دې کار کوو چې روغتیایي ستونزه ده، مثلا د سرک ستونزه ده، مثلا د معرف ستونزه ده، دوی به دا ټول شیان عمومي راخیستل. ما کوشش دا وکړه چې صحیح ده خو عمومي مسلې دي، خو زه بیلګې څنګه راواخیستلی شم، که نه زه یو مکتب ته څنګه لاړ شم چې دغه یو ښوونځي داسې مسله راواخلم چې هغه د دې ټولو ښوونځیو مسله ده؟ نو ما به ډیر کوشش کوو چې زه داسې منطقو ته لاړ شم چې هغه اصلي د مشکل هغه وړې وړې مسلې پکې راوسپړم چې هغه حل لاره ولري. مونږ یو گزارش کوو او وایو چې په افغانستان کې ناامني ده، نو دا سخته ده، یا وایو چې د پاکستان نه کډوال افغانستان ته راځي، دا ډیر عادي خبره ده. خو که زه په ننګرهار کې د بلال په نوم د یوه ماشوم قصه رپورټ کوم چې هغه خپل یو توتی د ځان سره د پاکستان نه راوړی دی، هغه ساته او بلاخره د هغه نیا چې کله ناروغیږي او هغوی سره د پاکستان نه یوازنۍ هغه مال جداد یو څه چې یوه بزای لرل هغه راوړی و افغانستان لا، هغه د خپل نیا د روغتیا دپاره هغه خرڅه کړله او بلاخره د نه دوایي نه د هغه نیا مړه شوه. نو که زه د بلال قصه رپورټ کوم او زه خلکو ته وښیم چې د پاکستان نه چې افغانستان ته کډوال راغلي دي د هغې ستونزې څه دي، که زه د بلال قصه رپورټ کوم نو او زه په آخره کې ویم چې د پاکستان نه دغومره کډوال راغلي دي، نو زه خلکو ته او دنیا ته ښودلی شم چې د بلال قصه د دغه 200,000 کډوالو قصه ده، د هرې کورنۍ همدا قصه ده. زمونږ مشکل دا دی چې مونږ ټول عمر عمومیات رپورټ کوو کنه، او مونږ هغه اصلي ورکوټ ورکوټ قصو پسې نه ګرځو چې هغه حل لاره ولري. نو ما تر ډیره کوشش وکړه چې که د وطن ښکلا ده هغه هم راواخلم، خو یوه داسې سیمې ته لاړ شم چې هغه زه خلکو ته عملا وښیم چې نه، دا صحیح ده چې دنیا ډیره لویه ده، خو زه خلکو ته هغه ورکوټي ورکوټي مسالې راواخلم او هغه د نمونې په شکل وښیم چې دا ټول دا ستونزه دلته ده، دا د ټول افغانستان ستونزه ده، دا ستونزه دلته ده، دا د ټول نورستان یا دا د ټول کونړ یا دا د ټول ولس ستونزه ده. نو زمونږ خبریالان چې دي مشکل دا دی چې مونږ عمومیاتو پسې ګرځو، او کله چې مونږ په وړو وړو مسلو پسې وګرځو نو هغه حل لاره پیدا کولی شي.
دا ډول مسایلو ته کتل او زیات وخت دې پورې هم اړه لري چې ته یوې موضوع ته یا یوې مسلې ته له کومې زاویې څخه ګورې. یعنی ابتکار کول څه فکر کوي چې چوکاټونه ماتول دا سم کار دی او کنه په هغه چوکاټونو کې چلیدل ستاسو په نظر غوره کار دی؟
سالی صاحب، دا ډیره مهمه پوښتنه ده. یو وخت یو گزارش می جوړو، نو ما د یو سپینګری پلار نه شروع کو، نو ما سره څنګه خبریالان ناستو، ماته وایي چې وروره دا خو ته چوکاټ کې نه ځې، دا رپورټ خو چې دی درې برخې لري که نه، چې پیل دی، منځ دی او پای ده. ما ورته وویل چې که زه دا قصه مونږ د دې چوکاټونو نه راونه باسو نو مونږ دا قصې سمې خلکو ته نشو ښودلی. ما تر ډیره کوشش کړی دی چې زه خپل گزارشونه د یوې ورکوټې مسلې نه د یوې زاویې نه راپیدا کړم، او زه چې غټه ستونزه زما په گزارشونو کې چې ما به خپل گزارشونه کول، هغوی دپاره د زاویې موندل ماته ډیره سخته مسله وه، او کله چې به مې زاویه پیدا کړله نور گزارش به ما ډیر په اسانۍ سره جوړولی شو. رپورټ کې د زاویو لټول، یا د پلو ماتول دا کومه مسله نه ده، مهمه دا ده چې ته خلکو ته پیغام څنګه رسولی شي او څنګه خیر رسولی شي چې هغه خلک لږ تر لږه دې مسلې ته متوجه شي. نو ته که خلکو ته عمومي مسلې وي هغه دې ته نه متوجه کېږي، وایي دا خو د ټول افغانستان مسله ده، دا خو د ټول د دې ولایت مسله ده، د ټول. نو مونږ چې کله پولې ماتوو مونږ خلکو ته معلومات د داسې لارې نه رسوو چې هغه خلک متوجه کوو. نو زما په نظر ژورنالیزم اوس دغه پولو نه وتلی دی، پولې تر ډېره ماتې شوې دي. هر خبریال صحیح ده چې عمومي مونږ باید دغه نه ونه وځو، مونږ په خپل چوکاټ کې خبریالي وکړو، خو د زاویو موندل چې دي دا یو غټ مشکل دی چې زمونږ د وطن خبریالان چې دي دا ورته ډېر پام نه کوي. او کله چې مونږ زاویې پیدا کړو نو دا پولې ماته، یو پولې چې ماتې شوې نو مونږ خپل معلومات ډېر په مؤثره توګه خلکو ته رسولی شو او هم هغه خلک متوجه کولی شو چې دا ستونزه څنګه حل کړي.
تاسو د خلکو یادونه وکړه، کله چې تاسو به د خلکو په منځ کې ځای پیدا کوه، یوې سیمې ته به ولاړې او هیڅوک نه پیژندل، خو خلکو تاسو پیژندلې، درناوی درته کوه، خپلې د زړه خبرې در سره شریکولې، خپلې ستونزې در سره شریکولې، دغسې یو حالت سره کله چې تاسو مخامخې دی څه ډول یو احساس یې در کوه؟
سالی صاحب، زه ډیرو منطقو ته تلی ما او ډیر کوشش مې کاوه چې زه د لرو پرتو منطقو نه گزارشونه جوړ کړم. ما به سفرونه کول، مثلا ډیر خبریالانو به دا نه غوښتل چې کرایه ولګوي، موټر ونیسي کنه، خو ما دې شانو ته ډیر نه کتل. ما ویله چې لږ تر لږه زه د هغه خلکو چې په بانډه کې دی، هغه خلک چې په ډیر لرې منطقه کې دي، هغوی ته لاړ شم او د هغوی گزارش واخلم. موږ یو وخت هغه ته لاړلو، د کونړ یوه دره ده، د کونړ په نواباد سره یوه دره ده، باډیل ورته وایي، باډیل درې ته لاړو مونږ گزارش جوړو. هلته د حیواناتو کلینیک وو خو د انسانانو نه وو. د حیواناتو کلینیک په دې دره کې شته دی، د انسانانو نشته دی. نو ما خپل رپورټ د دې نه شروع کړ چې دا داسې منطقه ده چې د حیواناتو کلینیک پکې شته مګر د انسانانو نشته دی، چې 5000 انسانان پکې اوسیږي. موږ چې کله هلته لاړلو نو هغه خلکو لکه هغوی زه نه پېژندلم، چې په څېرې نه پېژندلم، ځکه چې هغه خلکو ټلویزیون نه لاره د هغې منطقې. نو ما سره ځینې مشران خلک هم وو، نو هغوی فکر کوو چې زه ګنې لکه مشر کس یم، لکه د پاخه عمر سړی یم. نو هغه 4-5 کسانو هغه زمونږ د مشر ملګري ډېر عزت کوه چې غازی صاحب محترم راځئ، داسې راشئ. نو په دې نمایي کې ورته خلکو وښودلم چې هغه غازی دا دی. نو بیا پس هغې خلکو زما قدر شروع کړو. نو د لرې پرتو منطقو سره یا د خلکو سره چې زه به په تماس کې وم او زه به ورتللم گزارش به مې کوو، زه چې د خلکو مینه او محبت ما کتلی دی، نو زما د خپل مسلک سره هغه مینه څو چنده نور هم زیاته شوې ده. یعنی ځینې خبریالان چې کله یو ځای ته ورسیږي، مثلا یو وخت پورې خبریالي وکړي، بیا داسې فکر کوي چې ولا زه دلته ستړی شوی یم. یعنی ډیر زمونږ خبریالان ملګری دي چې د هغوی نه ما اورېدلي دي چې ولا دې مسلک کې زه نور ستړی شوی یم، ولا داسې دي. مگر هیڅ کله به زما د خولې نه چا نه اورېدلي او نه به مې هیڅ کله په زړه کې دا احساس کړی چې ګنې زه د خبریالۍ نه ستړی شوی یم. زه اوس هم ډیره مینه لرم، پخوا مې ډیره مینه لرله، او زه باوري یم چې تر ابده ابده به زما د خبریالۍ سره دغه مینه زیاته وي، ځکه چې خلک تاله عزت درکوي. ته د خلکو ستونزې کله چې یو مسله راواخلي او هغه ستا د رپورټ د وجې حل شي، ته هغه احساس چې زه یې کوم هغه ډیر خوږ دی. او دغه احساس ما زه به ډېر ستړو لرې منطقو ته لاړلم، خو ماښام کې چې کله راغللم گزارش به مې خپور شو او بیا به یو نتیجه ورکړله، بیا به زه دومره خوشحاله وم چې لکه زما د گزارش د وجې نه لږ تر لږه یا د یوې کورنۍ ژوند بدل شه یا یوې سیمې ته اورښتیا. نو کله چې د باډیل درې گزارش ما وکړ، نو تقریبا یوه نیمه میاشت پس د هغوی په کلینیک باندې کار شروع شو. کله چې په کلینیک باندې کار شروع شو، نو بیا ما ته د کلی یو قومي مشر زنګ وو او ما ته ویل چې ته خبرې ما ویل نه، ویل چې زمونږ په کلینیک کار شروع شو. ویل زمونږ په کور کې وای زما میرمنه او زما مور چې هغه ډېر بوډۍ ده، ویل هغه تا ته په هر مانځه کې دوا کوي. نو چې یو مور او یو نیا ماته په هر مانځ کې دوا کوي، نو زه به خبریالی ولې پرېږدم؟ او زه به د خبریالۍ سره هغه زما مینه به ولې زیاته نه شي؟ صالح صاحب،
غازی صاحب، یوه مهمه موضوع چې د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې خبریالان ورسره مخامخ دي، هغه دا دی چې ځینې خبریالان په هر نظام کې داسې وي لکه دولتي خبریال. دی به کار کوي یوې غیر دولتي رسنۍ یا نړیوالې رسنۍ سره، خو دی وایي چې د ګزارې په خاطر باندې داسې راپورونه جوړوم چې خلک فکر کوي چې زه د هماغه نظام دولتي خبریال یم. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر ولرم چې دا رقم خبریالي ستاسو په نظر څنګه کار دی؟
زمونږ وطن کې غټ مشکل دا دی چې د ژورنالیزم ته په هامه کچه چې خلک ګوري لکه ډیر په ښه نظر ورته نه ګوري، او دا ځکه ورته نه ګوري چې زمونږ لږې پاکې پاکې به خبرې کوو. زمونږ خبریالي چې دا هغه پمدې ډیره خرابه شوه چې چا د فساد د لارې، چا د خپلولۍ د لارې، چا د سمت د لارې، او چا د چارواکو سره د دا غوی د غړمالۍ د لارې دا د ژورنالیزم مسلک دومره بدنام ک چې هغه باور چې په نوره دنیا کې په ژورنالیزم شته د هغه افغانستان کې وبیلل شو، او خصوصا په لری پرتو منطقو کې او ساحو کې دا لږ وبیلل شو. د دې غټه وجه همدا وه چې موږ به خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه کتله، موږ به هغوی ته یا د سوداګرۍ په سترګه کتل، موږ به هغوی ته یا د سمت او د یا د یو چا د غوړمالۍ نه د یوې وسیلې دپاره د کار اخیستنې په توګه کتل. دا غټ مشکل زمونږ په وطن کې. ما به ډیرو خبریالانو ته چې هغه به د آزادو رسنیو خبریالانو، مګر هغې به دولتي ګزارشونه کول که نه چې ولا دی داسې وایي، دی داسې وایي، دی داسې وایي. ما ویله چې ګوره خیر دی، داسې وکوي چې راځئ دا مسلک ډیر بدنام شوی دی، راځئ د دې بدنامۍ نه د رایستلو دپاره هڅه وکړو. که نه ولې ته زه دولتي رپورټ وکړم؟ زه ولې داسې مسایل چې غونډه وشوه، مثلا غونډه په ننګرهار ولایت کې غونډه وشوه، دې کې دی 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 خلکو برخه اخیستې وه، تر اخره به ته پوه نه شې چې د دې مطلب څه دی. مثلا ښه دې غونډه کې څه شی وشو، که نه څه مسله وشوه، خو که زه په دې غونډه کې یو سړی را پیدا کړم چې هغه د ډېرې لرې پرتې منطقې نه راغلی دی، او هغه د کمپین په غونډه کې برخه اخلي، او هغه د دې د خاطره راغلی دی چې لږ تر لږه یو څوک کرایه ورکړي، او هغه پیاده لاړ شي، او هغه خپله کورنۍ سپورټ کړي، زه د دغه سړي قصه رپورټ کړم، نو دا خو د کمپین دپاره بدنامي ده، مګر دا د یوې ټولنې د یوه سړي د ژوند اصلي قصه ده چې زه خلکو ته رسوم. زمونږ په وطن کې مشکل دا دی. تر ډیره ډیر خبریالان کوشش هم کوي چې ښه ګزارشونه وکړي مثلا، خو تر ډیره زمونږ غټ مشکل دا دی چې موږ خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه ګورو، بس رپورټ دې زر زر تیزان خلاص کو، او بس دفتر ته د بیګار واري تیر شي. نو که د دې نه موږ راوځو خبریالی بیا ډیر خوند کوي. زه فکر کوم چې په دې اخره کې ډیره خشوه، ډیرو ملګرو کار شروع کو، ډیرو ملګرو هڅه شروع کړله. بل فساد هم یو غټ مشکل و چې هیڅوک په دې وطن کې لکه د دې شیانو نه خلاص نه دي، مګر خبریالی مسلک باندې د تور داغ لګیدل چې دي دا ورکوټ ټاپه چې دا ډیره غټه خودلی شي، او دا یو غټ مشکل زمونږ په وطن کې چې دې سره موږ مخامخ.
خلق خو تفکیک کولای سي ستاسو د کار او د هغه خبریال د کار ترمنځ چې د چا خبره دولتي راپورونه زیات جوړوي، ځکه د ځینو کسانو حتی ستاسو د یو کال یا د دوو کلونو مخکې راپورونه او د راپورونو موضوعات لا په یاد وي.
بالکل همداسې ده صالح صاحب. اصلا مسله دا ده چې مونږ که د رپورټونو دپاره موضوعات پیدا کړو، او هغه داسې پیدا کړو چې کونړ کې یوې رسنۍ په یو گزارش باندې کار وکړ. دا یو مثال دی. یوې رسنۍ په یو گزارش، یو ډېر مشهوره رسنۍ وه، په هغې په یو گزارش باندې کار وکړ چې د افغان پوځ د یوه سرتېري مړی چې اصلا د هغه هلک جسد نه و، هغه ژوندی و خو د یو بل چا جسد یې راوړی و، هلته یې د هغه په قبر کې خښ کړی و، دوی پسې خیرات کړی و. دا گزارش ما واورېده. ما ویله چې ته ورېږ دې سړي سره زه تماس کوم. ما هغه کس ته زنګ ووهمل چې ته ماته د دې کس نمبر راکړه. ورسره وغږېدلم، ما وتهویل چې ته ماته لږه قصه وکړه چې دا څه وشو، څه ونه شو، دا قصه راته وکړه وکړه. ما وتهویل تا واده کړی؟ ویل نه. ما ویل واده نه کوې؟ ویل واده مې دی که نه درې میاشتې پس. ما ویل څه وې؟ ویل و زه درې میاشتې ما انتظار وکړه. درې میاشتې مې انتظار وکړه، او درې میاشتې پس زه لاړم د هغه کس واده مې رپورټ کړ چې یو کال وړاندې د همدی په حجره کې د ده د خیرات دیګونه باندې و. مگر نن پکې د د واده د خادې دی ګونه باندې دی هغه ورس پکې ویرو او نن پکې د د په خوشحالی کې اتن کیږي او سندری غږیږي کنه ما دغه رپورت درې میاشتې مې د دې د خاطر انتظار وکړ چې زه لږ تر لږه خلکو ته د اصلي قصه وښیم هغه جالبیت خلکو ته وښیم نو زموږ په وطن کې دا قصه چې ده دې رپورټ بیا زما یو ایوارډ هم وګټه نو مسله دا ده چې مونږ د بیګار وار تیرو او د بیګار وار نه چې کله خبریالي راوځي هغه به خوان پیدا کوي
بل غازی صاحب یو د میز تر شا خبریالي ده او یو په ساحه کې کار کول دي کوم یو تاسو غوره غنی زما خو وسم په مغه ساحه کې چې ما مغه شپې ورځې می ډیر یادې چې خلکو سره په مستقیم تماس کې وم او دغه سي مسائل می په خپل پیدا کول په خپل می انکشاف ورکاو په خپل می سرچینو سره خبرې کولې او بیا خپل راپور نه می په خپل خوند اخیست او اوس غواړم تاسو نه وورم
سالی صاحب دا ډیره مهمه پوښتنه ده او ما دا دواړه تجربه کړل مثلا زه چې په وطن کې وم زه په مسائلو پسې تللم اوس چې په امریکا کې مسائل ما پسې راځي کنه خو کله چې مسائل تا پسې راځي ته به د مسلو په خوښه ځې کنه او کله چې ته په مسایلو پسې ځې نو ته به په خپله خوښه مسایل شیان پیدا کې زاویې به پیدا کې او دا تر ټولو مهمه مسله ده زه کله کله افغانستان نه گزارشونه کوم نو زه ملګرو ته وایم چې دغه دغه شیان واخلی خو کله چې ما ته مواد راشي هغه خوند په کې چې زه څنګه اخلم که زه چرته هلته وایم ما چې څنګه اغستلی شو او ما چې څنګه مرکه کولی شوی ما چې څنګه زاویې پیدا کولی شوی دا 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 نشته او دا ما سخت زوري زه ډیر کله وایم چې کاش زالته وای کنه زالته وای او ما دا مسایل رپورټ کړی وای او دغه دغه قصه ما دغه سي دغه سي دغه سي دغه سي راخسته وای زه بیا ډیر خلک نشم پازابولی چې ته بیا لاړ شه بیا لاړ شه دا هم یو غټ مشکل دی نو د ساحې خبریالي لکه زما ډیره مینه چې دا د ساحې د خبریالۍ سره ده او زه غواړم چې وزمه پسې کنه مسایل ما ته را نشي چې زه هغه تیار شیان جوړ کړم نو دا 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 رښتیا تاسو خپل هم تجربه کړې ده چې دا ډیر خوند کوي چې ته په خپله مسله پیدا کې پسې لاړ شي او د خپلې زاویې نه راوسپړې دا تر ټولو مهمه ده چې یو خبریال ته مثلا ډیر ارزښت ورکوي او هغه خبریال چې دی هغه ډیر په اسانۍ باندې دغه مسله
غازی صاحب په جلا وطنۍ کې هم ځینې رسنۍ فعالیت کوي ځینې په دې وروستیو کې ټکې لیلی دي فکر نه کوي چې دوی معیار هغسې نسي ساتلی لکه څنګه چې د خلکو توقع ده ځکه چې اوس په افغانستان کې سرچینې هم په کمیدو دي
سالی صاحب دا تر ټولو مهمه مسله ده ځکه اوس وخت کې افغانستان کې خبریالي کول داسې آسان کار نه دی هلته د منابعو موندل هلته په مسلو پسې ګرځېدل بس تا پسې خلک در پسې ته به هر څه د طالبانو حکومت ته ښې که ته چېرته یوه انټرویو وکړې او هغه خپره شي بیا ته د هغې نه وروسته نیول کېږي مثلا دا د 2023 کال گزارش چې 168 قضیې ثبت شوې وې چې طالبانو د خبریالانو سره د تاوتریخوالي په دې کې 168 یوازې د نیونه وې چې لا دوه خبریالان دا پرون خوشې شول دوه لا اوس هم په زندان کې دي چې یو کال بند باندې محکوم شوي دي نو دا نو د دې نه تاسو قیاس کولی شئ چې هلته خبریالي څومره سخته ده او ځینې رسنۍ چې زه ګورم بدبختانه چې هغه د ژورنالیزم د پاره د ژورنالیزم د ایندې د پاره او بیا که سبا څوک تر سره حساب کوي چې ګوره تاسو خو دغسې رسنۍ لرئ کنه نو دا هم د خبریالانو د پاره هم د رسنیو د پاره هم د رسنیو د کور د پاره دا یو ننګ او یو شرم دی چې ډیر وخت منبع نه معلومه او ځینې رسنۍ چې زه ګورم هغه گزارش وکړي ځینې رسنۍ بیخي لکه یو تبلیغاتي قصې کوي نو دا سخته ده خو په افغانستان کې خبریالي اوس وخت کې ډیره سخته په دې ده چې د اوسني نظام چې طالبان دي د هغوی سانسور دومره زیات دی چې خبریالانې بیخي داسې یو حالت ته راوستي دي چې دی بیخي په کور کېني یا د دې وطن نه وتښتي ایران دي چې څنګه چلو کی نو دا ډیره سخته ده چان یو خو منابعو ته رسیدګي نه کیږي او بیا چې پسې هغه ځینې رسنۍ هغه معیار هم پسې وروارته نو دا د ژورنالیزم دپاره او خصوصا کله کله زه ډیر د شرم احساس کوم چې دا څه حالت روان دی دا څه وضعیت روان دی
یو ژمن خبریال ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې په دغسې وضعیت کې څنګه خپل مسلک ته ژمن پاتې سي او بې طرفه خبریالي وکړي
سالی صاحب دا سخته ده اوس وخت کې دا سخته ده چې یو ژمن خبریال دې هغسې مسله راپورټ کړی شي ځکه زما ډیر ملګری دوستان دي چې هغه سپی جنم هغه سره په تماس کې ما هغه ماته چې قصې وکي نو زه ډیر په حیران شوم چې دا خو ډیره سخته ده. نو بیا خبریالان چې دي د نورو لارو نه د نورو منابعو نه خپل کار کولای شي هغه مسله هم ته باید ځان ورسوي، یوازې په دوو دریو سرچینو باندې اتکا ونه کړي او لږ تر لږه نور خلک پرې راوغږي، نور شواهد او مسائل پیدا کړي او یو څه وکړي. دا ډیره سخته ده، دا ډیره سخته ده. زه پوهیږم چې افغانستان کې دا اوس ډیره سخته ده، خو خبریالان دې لږ تر لږه دې ته وګوري چې دا مسلک دی او دا کم استخباراتي یا دا کم لوری نه دی. نو د دې لپاره باید هم د توازن د خاطر عوام خپل تر حده باید کوشش وکړي. موږ چاته نشو ویلی صالح صاحب، ځکه چې دا حالات چې څوک درکوي افغانستان کې چې څوک دي او زور سره تماس کوي، ما هغوی دپاره دا کار ډیر سخت دی. خو بیا هم خبریالان باید تر خپله وسه کوشش وکړي چې داسې مسایلو ته غور کړي او دواړه طرفونه یا څو طرفونه په پام کې ونیسي او لږ تر لږه ډېرې منبع په یوه مسله را وغږي.
ځوان خبریال ذبیح الله غازی، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو کیسې را سره وکړې، پر دې مو خبرې وکړې چې په ساحه کې خبرلی څنګه وي، مسایلو ته څنګه له نویو زاویو څخه وګورو او خبره څنګه په جالب انداز وکړو. کور ودان مننه چې په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته.
ډیره مننه کوم صالح صاحب، تاسو هم خدای په خاډه آباد لره، تشکر.
لارے باسا دسرو درو نوی دوسی اوسی بشکرے باسا دوسی اوسی بشکرے با ناوی مزاڑا بزور ناوی ما مزاڑا بزور ناوی ما مزاڑا بزور